خوشحال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي. زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستان پوځ بیان، د چین او پاکستان اقتصادي لار او پر سیمه د دې اغیز، په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو د ساتونکو روزنه، په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکوونکو اندېښنې، په پاکستان کې د لګکیو پر ضد تاوتریخوالی او د افغانستان دفاع وزیر خالد څوکۍ په اړه رپورټونه ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو اول خبرونه. د پاکستان پوځ ویلي د چین او پاکستان ترمنځ د شویو پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران ته یمن ته د وسلو استولو په اړه خبرداری ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ویلي د چین او پاکستان ترمنځ د شویو پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بیټالینونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرال کوي. ایس پی آر دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستاني مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار ترڅنګ د شپږ څلوېښت ارب امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د خیبر پښتونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بېګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تیر کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمي پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي ول. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. استخباراتي او امنیتي چارواکو بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په تنګي بدینځیو کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې راکټي برید وکړ. د مساوید د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې ویاند و اعظم طارق د برید پړه منلې ده. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بېګا مشال راډیو ته ویل په یادو خونړیو پیښو کې د وژل شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بېګا مشال راډیو ته ویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاڅي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف همدا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو ترڅو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بینالمللي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعثګزي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نامنې په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. میګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د خبرو پر مهال اوباما ویل ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې رپورټونه وایي ایرانی کښتۍ ښایي په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې وي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل امریکایي الوتکې وړونکې بیړۍ د یمن ساحل لوري ته په لار ده.
operation is to maintain freedom of navigation.
دا وایي د دې اقدام مخه دا ده چې د عدن په خلیج او سره سمندرګي کې د کښتیو او کاروباري بیړیو آزادانه تګ راتګ برقرار وساتل شي.
په عین وخت کې سعودي عرب په یمن کې له یوې میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد د روانو بمباریو پای ته رسولو اعلان وکړ او ویل چې خپل پوځي اهداف یې ترلاسه کړي دي. ایران د هوایي بریدونو پای ته رسولو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوالو ووژل شول. اروپا ته د تلونکو کې د کښتۍ پیښه د مدیترانې یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یو این ایچ سی آر تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شویو کسانو سره د مراکو پر اساس یې د وژل شویو د شمېر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالویو چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د چلوونکو د ډلې یو شامی کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکې کښتۍ ویشت ژغورل شوي کډوال سیسلی ته ورسول. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فدریکا موګیرینی وویل د ویرجنې پیښې بلاخره اروپایي ټولنه د انساني قاچاق بدیو په اړه ویښه کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 60 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایندې بیری حرف بیگا وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پریکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې په عدالت کې ورسره مساوي او په انصاف ولاړ چلند وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د هغه ملاتړي د هغو کسانو وژنې په تور تورن شوي ول چې د مرسی پر ضد یې احتجاج کاوه. د مرسی ملاتړیو پر مخالفو مظاهره کوونکو حمله وکړه چې له کبله یې نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د پاکستان پوځ وایي په پاکستان کې د چین په مرسته د پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. له دې سره سره نور رپورټونه هم لرو. د چین ولسمشر پاکستان ته تر سفر وروسته انډونیشیا ته تللی. د پاکستان پارلمان غړي له بیجنګ سره ښه اړیکې مهم بولي.
دا د دې وخت تقاضا ده چې موږ د خپل ګاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کړو.
ځینې شنونکي البته فکر کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ شوي تړونونه ښایي په سیمه کې د نفوذ زیاتولو معنا ولري. په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکوونکي وایي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بیخي ډېر خلک اغواستل.
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د اقلیتونو ساتنې یو قانون هم جوړ نه کړ. سندرې به هم درته په خبرونه کې در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ وایي په پاکستان کې د چین په مرسته د پروژو د امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. احمد الله د مشال راډیو خبریال اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، معلومات رات راکړي.
پامیر، بالکل څنګه چې تاسو هم وویل چې د پاکستان فوج چې کوم دی هغه د پاکستان چین اقتصادي منصوبو او په دې کار کوونکي چې کوم د چین وګړي وي هغه لپاره د سپیشل سکیورټی ډیویژن چې کوم دی هغه جوړ کړی دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر چې کوم میجر جنرل آسن سلیم باجوا چې کوم هغه تر مخه د پاکستان فوج او د پاکستان او د چین ترمنځ په دغه اقتصادي منصوبو کار کوونکو ملازمینو ته مکمل تحفظ ورکړی کیږي او لړ کې پاکستان فوج لخوا یو خصوصي سکیورټی ډیویژن د میجر جنرل په مشرۍ کې جوړ کړی شوی دی چې په 9 بټالینز مشتمل دی او په دې کې شپږ سیول آرمز فورس وینګز هم دي. د آسن سلیم باجوا دا هم وینا وه چې رینجر چې کوم دي هغه به هم د سکیورټی د پلان حصه وي. هغه به هم په دې کې څنګه چې تیره ورځ کله د چین صدر پاکستان ته راغلی نو هغه مهال کله چې هغه صدر ممنون حسین سره ملاقات کوي نو په هغه وخت کې صدر ممنون حسین د چین صدر شی جن پینګ ته ویلي وو چې پاکستان په چین مرسته چې کوم منسوبي اقتصادي منسوبي باندې کوم انجینران او نور چې کوم پروجیکټ ډایرکټران او نور ماهرین چې کوم دي او ورکران هغه چې کار کوي، نو د حفاظت لپاره پاکستان فوج یو سپیشل سکیورټی ډیویژن چې کوم دی دا جوړ کړی شوی دی، او دغه بعد د ټولو چې کوم دی هغه خیال ساتي. بلخوا کله چې زمونږ د آی ایس پی آر یو چارواکي سره خبرې وشولې، نو هغه هم د خبرې دا خبره وکړله چې سپیشل سکیورټی ډیویژن چې کوم دی دا به قریبا په 10,000 فوجیانو باندې چې کوم دی دا به مشتمل وي، چې پکې به خو او شاته 15,000 تعلق چې کوي هغه د آرمی د سپیشل سرویسز ګروپ سره، کوم چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خصوصي ټریننګ چې کوم دی دا ورکړل شوی دی، او څنګه چې ما مخکې ویل چې د ډیویژن مشري چې کوم دی دا میجر جنرال د فورس چې کوم دی هغه کوي.
سم ده، ډیر زیاته مننه احمد الله د بشال رادیو خبريال سره د ټلیفون په کرخه. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ 13 ورځې د پاکستان تر 2 ورځنی سفر وروسته انډونیشیا ته ولاړ. په پاکستان کې نوموړي له پاکستاني مشرانو سره د اربونو ډالرو د پروژو تړونونو لاسلیک کولو سره سره د هغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړه. دا چې د پاکستان پارلمان غړي د چینی ولسمشر وینا ته څنګه ګوري او د تړونونو ته څنګه ګوري په اړه احمد الله یو ځل بیا
د چین د صدر دورې او د دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږ د گاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو، پاګې کې چې هغه کم د خپل جذبات او اظهار کوو، موږ هغه قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ د گاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم د پاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو، نو یقین چې دا د پاکستان د پاره د سلو دا خوشحاله یو زیر دی، او دا دې وخت تقاضا ده چې مونږ د خپل گاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند سېنټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوې دي، خو حکومت لا پکار دي چې فائدہ یې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هویم چې دا پاکستان لپاره ډېر عزت خبره ده، چین راغلی دی او چین خپل طرف نه خو هر څه کړی دي. خو موجوده حکومت چې دی کاریدار بدل وایي ټول طرف نه براد نو مطلب دا دی چې زمونږ مین کاروډار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا به
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
څنګه بار بار خبرو کې ویلې شو چې هر د دې خطه د پاره د ملک لپاره گیم چینجر وي، او واقعي خبره ده. 45 بلین ډالر انویسټمنت چې دلته کیږي کمالات دي. زموږ تیر شو د 13-12 کالونو نو یقیني خبره ده دا فارن نور انویسټر د پاره هم یو میسج دی، او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنت شي کومې منصوبې دي نو یقیني طور دا به گیم چینجر وي د علاقې لپاره د ملک لپاره.
د یادونې چې د چین صدر خپل دوه ورځنی دوره مکملولو وروسته انډونیشیا ته روان شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د احمد الله رپورټ مو اوریده. د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له مشرتابه سره د عربونو ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ځینې شنونکي او څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا له دې کار سره چین په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي او که څنګه. همداراز له دې تړونونو سره به د سیمې پر امنیت څه ډول اغېز وي؟ د دواړو پوښتنو ځواب منور شاره کوي.
د چین صدر د پاکستان د سفر پر مهال د دې هیواد سره د کاشغر نه گوادر ته د لوی اقتصادي لارې په شمول یو شمېر اقتصادي منصوبې لاسلیک کړې چې د شپږ څلوېښت اربه ډالرو په لګښت به خواوشا په لسو کلونو کې سرته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دې سره به په سیمه کې تجارتي هلې ځلې زیاتې شي، او داسې فکر کیږي چې په پاکستان کې دننه به د امنیت په راوستلو کې هم مثبت کردار ترسره کړي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې په دې ذریعه چین په سیمه کې خپل اثر رسوخ سي ورکول غواړي. په دې حقله د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي
وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن
چونکہ ہند، پاکستان او چین دوان خپل مخالف هیوادونه غړي، نو ځکه په پاکستان کې د چین لاړخه په دومره لویه پیمانه سرمایه کاری ته د شک په نظر ګوري، او داسې فکر کوي چې دې سره به چین په سیمه کې د هند خلاف خپل قوت لا نور سیوا کړي. خدا سینه دا د سیمه هر هواد دبل هواد سره د خ اړیکو په ساتلو کې خپلواک دي، او بیا چې کوم هواد پرمختګ کوي هغه د شخړو نه ډډه کوي. نو هند ته په دې حق لا دښمن کېدل پکار نه دي، بلکې پکار دي چې د خپلو گاونډي هوادونو سره د انصاف په بنیاد خپلې مسلې هواري کړي.
هلتا
د هندوستان حکومت لا هم په رسمي ډول په دې حق لاس نه دی ویلي، خو هندي سیډونکو منوهر سنگ بترا د خپل هیواد د ممکنه اندېښنو په اړه وایي. اولنۍ خبره خدا ده چې دغه اقتصادي لارې به په سر کې د کشمیر د لانجمنې سیمې نه تیریږي. نوموړی زیاتوي
خو یو بل خبره ده چې چین ډېر دنه دا مونږ ته ویلي دي چې هغه د برمپوتر د سیند هغه اوبه چې دا واړوي او که داسې وي نو د هند لپاره به ډېره خطرناکه زمینه به برابر کړي، ځکه چې دا سیند چې دی ډېر زیات ځای دی چې هغه د هغه ځای څخه چې تېرېږي. زما په خپله دا عقیده ده چې دا خطرناکه خبره ده، ځکه چې د هند سالمیت او د هند امنیت به خطر کېدای شي، لکن تر اوسه پورې موږ نشو ویلی چې دا به څنګه ختمېږي.
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکې عائشه صدیقه وای تر څو چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ موجود وي تر هغې به دواړه هیوادونه د یو بل په اړه اندېښنې لري. بیا د هندوستان او چین ترمنځ هم کشالې شته، نو ځکه هندوستان په پاکستان کې د چین هر ګام ته د شک په نظر ګوري.
چاینا اور ہندوستان کا جو آپس میں مقابلہ ہے،
که هم هندوستان او چین له یو بل سره تجارتي تعلقات لري، خو په بنیادی توګه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مسالې هم شته. بیا چین په برما او سریلانکا کې هم بندرونه قائم کړي او دا راز یې اوس د گوادر بندر چارې هم ترلاسه کړي چې په وخت د ضرورت د پوځي مرکزونو په توګه د استعمال امکان لري. نو ظاهره ده چې هندوستان به دا فکر کوي چې چین ته چاپېره تاو شو، یعنی سیمه ایز امنیت په ممکنه ډول له خطر سره مخ کېدل شي. خو دا اوس په پاکستان پورې اړه لري څه ډول د دې اقتصادي لارینا مالی ګټې هم ترلاسه کړي او د سیمه ایز سیاست او استحکام لپاره د ګواښ مرکز ته جوړېدلو نه هم ډډه وکړي.
پاکستان کتنا هوشیار ہے اپنے تحفظ کرنے میں.
خو لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای د سیمې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د پاکستان، هندوستان او چین ترمنځ بنیادی مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې شي. که نه وي نو په دې سیمه کې به دغه ډول ګټورې منصوبې تل د اندېښنو سره مخامخ کیږي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوردونکو تان دی هیلې خبرونه به درته پر راتلونکي غړی کې در خبرو. د خیبر پښتونخوا پولیسو اداره وای په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلی دي. د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف زای را سره د ټلیفون په کرخه دی. یوسف زای، که تاسو راته ووایئ چې دا پولیسو په دغه خپل بیګانی خپور شوی بیان کې نور څه ویلي دي؟
لیرمن جی دا پولیس لخوا چې کوم اعلامیه جاری شوی دی وی چې تر دې دمه پورې 10,000 ساتونکي چې کوم د تعلیمي ادارو دي هغه روزلي دي او 10,610 د تعلیمي ادارو نور ساتونکي داسې دي چې هغه د پولیس به ورته په نږدې وختونو کې روزنه ورکوي. د دې تر څنګ پولیس وایي چې په دې کې 3,973 ساتونکي د هزاره ډویژن دي، 2,129 د بنو ډویژن، 1,983 د مردان، 1,416 ملکن، 1,009 د کوهاټ، 1,516 د رسمیل خان او 3,090 د پېښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي چې کوم روزلي شوي دي. پولیس وایي چې د دې ساتونکو د روزنې هدف چې کوم دی دا و چې کوم د آرمي په بسکول پېښې وروسته تعلیمي ادارو ته کوم ورپېښ خطرونه د هغې ورپېښ خطرونه د په هغې کې د څه قسم ترهګریز بریدونو د مخنیوي لپاره چې کوم بنیادي روزنه وه هغه بنیادي روزنه دې ساتونکو ته ورکړې ده. سره څنګه د پولیسو په وینا باندې ورکشاپ هم کړی چې په کوم کې چارواکي د سرکاري سکولونو او شخصي سکولونو چارواکي او هغې ته د سکولونو لپاره د بنیادی چې کوم امنیتي ګامونه پورته کولو ته اړ باندې ورته پوهه ورکړې وه.
صحیح ځلاند یوسفزی، لږ وضاحت په دغه کې له تاسو غواړم. کله چې په پېښور کې په سکول باندې برید وشو نو تر هغې وروسته حکومت اعلان وکړ د پښتونخوا چې دوی به د سکولونو استادان هم روزي چې هغوی هم د دغه ډول بریدونو پر مهال د ممکنه بریدونو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. پولیسو په دغه خپل بیان کې آیا تاسو له پولیسو سره خبره کړې ده که نه مو ده کړې؟ آیا دوی دا وضاحت کړې دي په خپل بیان کې چې دغه روزنه یې ساتونکو ته ورکړې ده او استادانو ته نه ده ورکړې؟ او آیا دغه ساتونکي مخکې هم په دغو سکولونو کې وو که نه نوي ګمارل شوي دي؟ څنګه کیسه ده؟
او په هغه کې د کوم نفر استعمال شوی دی باډی ګارډ نفر استعمال شوی دی نه ساتونکي نو په دې کې کوم شخصي سکول نه و په هغه کې د مخکې نه چې کوم شخصي کمپنۍ چې د امنیت د هغه باډی ګارډ و کوم سرکاري سکول نه په هغه کې د مخکې نه چوکیداران و دا هغه چوکیداران دي او هغه باډی ګارډ دي چې هغه کې روزنه ورکړه په دې کې استادان نه دي شامل
خو د استادانو ذکر هم نه دی شوی
استادانو ذکر پکې نشته دا صرف هغه خلک دي کوم په ګیټ باندې ولاړ وي هغوی دنو ساتنه کوي
یو جهان مننه خوشاله اوسې ځلاند یوسفزی را سره د ټلیفون په کرښه او د مشال رادیو خبریال دی
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمیر نه حکومتي ادارو یا ان جی اوګانو کارکونکو وایي لامنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی وایي ورته له وسلوالو د تښتونو او وژنو خطر ورپیښ دی. پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې فعالې دا ادارې څه کارونه کوي او آیا حکومتي چارواکي دوی ته د ورپیښو ګواښونو پخلی کوي او که څنګه؟ موریوال کاکړ په دې اړه معلومات راکوي.
د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو په لویو صوبه بلوچستان کې د حکومتي ادارو تر څنګ غیر حکومتي ادارې هم د ژوند په یو شمیر برخو کې کار کوي. په دې غیر حکومتي ادارو کې کارکوونکي کسان وایي له تیرې څه مودې راهیسې په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. له تیرو شاوخوا دولس کالو راهیسې له غیر حکومتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا امنیتي اندېښنو ډېر خلک پر روزګار پرېښودلو مجبور کړی دی.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بیخي ډېر خلک اغواستل هغه وداته نه ګوري چې د دغه د کور حالت څه ډول دی د شالخوا څونه پیسې لري. خو یو وار دا ډول وسو چې خلک اغواستل هغو سره ډرایور هم اغواستوي. دا ډرایور زخم په کروڑا روپۍ غوښتلې د ډرایور به څونه تنخواه وي نو شل زره وي پنځه ویشت در سره به تر دې به بالا نه د هغه نورو خلکو څخه د پیسې وصولولو دپاره اول وار ډرایور حلال کړي ډرایور یې مړ کړي چې هغه نور خلک هم پوهې ژ مرته پیسې را کړي. مطلب ویره دا دونه ده چې ډېرو خلکو له دغې ویرې څخه نوکری پرېښولې.
د یو غیر حکومتي ادارې بل کارکوونکي هم د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د دوی دفترونه بند پراته وو.
زموږ چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر چې کوم خلک دي هغه په دغه اړخ کې ډېر زیات ستونزې لري. د تیرې میاشتې د اتلس تاریخ څخه بیا تر د اوس شل تاریخ پورې دفتران تقریبا نیمه دفتران بند په بدلی پښتونخوا خبره کوم. وجه دا وه چې په دغه سیمه کې آپریشن شروع دي. آپریشن دا رنګه و چې په ښار کې وو په بیلبیلو علاقو په کلي پر مرکز دغه ته پر رول ایریاز کې دغه شروع آپریشن شروع نو په دا وجه دفتران بند شو.
د غیر حکومتي ادارو د کارکونکو ویل چې د حکومت لخوا د امنیت په برخه کې له دوی سره مرسته بالکل د نه برابر ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو له سیکرټري اکبر حسین دورانی څخه مې وپوښتل چې رښتیا هم د صوبې په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او که نه؟ نو هغه وویل اکبر حسین دورانی ومنله چې په سنځاوي او غبرګ نومي سیمو کې ځایي طالبانو د راپورته کېدو هڅه کړې وه خو د ده په وینا حکومتي ځواکونو ځپلې دي.
طالبان مینټلټي دا ذهن خو خلک لري هغه موږ ډاکي موږ ته معلوم دی اخبار دی د سجاوي علاقه دی لوکل طالبان دی لیکن دی چې موږ نه پرېږدو دا د موږ بالکل د ګورنمنټ ډیسایډ کړی ده چې دا رنګه ایکسټری ګرس نه پرېږدو.
اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول غیر حکومتي ادارې کار کوي؟ د دې ادارو یو کارکونکي وویل
دلته بیخي ډېرې ادارې کار کوي مګر په هغه کې مختلف نوعیت ته ادارې دي. انټرنیشنل ارګنایزیشن اور یو این ایجنسیز اور لوکل ارگنائزیشن پر لوکل کی بیا دا نیشنل لیول ارگنائزیشن ہم ستا دا پروینشل لیول ہم ستا اور ایون تین داش ارگنائزیشن دی چپ پر ڈسٹرکٹ خالی پر ڈسٹرکٹ لیول کی کار کی واغت چ مرسی بیوز وی ایو کمیونٹی بیسڈ ارگنائزیشن
پر بلوچستان کی فعال دا غیر حکومتی ادارے پر تعلیم صحت کروندا او یو شمیر ہنرونو ترڅنګ پر بیلا بیلو برخو کې کار کوي د یادو ادارو د کارکونکو په وینا کچیری د انجیوګانې بند سي نو له عمله به د دوی په وینا په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونه خلک اغیزمن سي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مو د ریډیو رادیو خبرتیا واورید د محل تاسو مشال راډیو ته غوږی اس موږ په منځنۍ صفه 520 کیلو هرتز او ریو زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقوقو پر موضوع لیکنه خبره کړې ورځپاڼه د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون د کلنی رپورت په حواله وايي په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په حالت کې څه خاص خواله نه درغله د لیکنې مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی کلنی رپورٹ ته په کتلو سره د پخوا په شان په ملک کې د بشري حقوقو حالت ته اطمینان وړ نه دی ورځپاڼه لیکي د ایچ آر سی پی د رپورٹ لمخې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د تیر کال په پرتله څه خاص ښه والی نه دی شوی مقاله په دې لړ کې د ځینو مثبتو خبرو نشاندهي کولو سره وایي چې په سیاست کې د ښځو برخه اخیستلو کې بهتري راغلې ده د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازي شوې ده کورنۍ تشدد یو مجرمانه کار ګرځول شوی دی او د لږ تر لږې تنخواه مقرر کړل شوی دی خو د ورځپاڼې په خبره د دغو برخو نه علاوه په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت ښه نه دی ورځپاڼه لیکي تیر کال په پاکستان کې د امنیت ستونزه تر ټولو زیاته وه چې د کال شروعات پر مذهبي اقلیتونو باندې له حملې سره وشو او اختتام یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید سره وشو تیر کال پر مذهبي اقلیتونو بریدونو بېله کوم ساره دوام وکړ په دفي وژنو کې یولس احمدیان وژل شو د یولس کلیساګانو او مندرو بې حرمتي وشوه او په ملک کې د فرقوارانه تشدد یو سلسلور سلویخ پیښې ریکارډ شوې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خبره د 2013 کال په پرتله تیر کال په داسې قسمه تشدد کې زیاتوالی تر سترګو شو چې 210 کسان پکې وژل شو له دې سربېره پر مسلکي کسانو هم حملې وشوې چې 12 ډاکټران 14 وکیلان او د میډیا 14 کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شو په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د صحت تعلیم او روزګار په حواله د جنسونو په برابرۍ کې هم پاکستان په اخیری دوو هیوادونو کې یو او بدترین پولیو ځپلې هیواد هم وګرځول شو چې د ګذر ناروغۍ 306 کیسونه ریکارډ شو نه یوازې دا بلکې د پولیو خلاف د مهم 45 کارکوونکي هم په پاکستان کې وژل شو ورځپاڼه لیکي د بشري حقوقو دغو خرابو حالاتو ته په کتلو سره د دغو ستونزو د له منځه وړلو په لړ کې د عدلي او قانوني اصلاحاتو په سطح هیڅ قسمه حل ځلې ونه شوې ورځپاڼه د ایچ آر سی پی د رپورټ سره اتفاق کوي او وایي چې د بې انصافۍ ختمولو پر ځای په ملک کې د ریاستي تحفظ لپاره داسې قسمه قانون سازي کیږي چې د ولسي وګړو حقونه او ازادي په پام کې نه ساتي ورځپاڼه وایي په داسې حالاتو کې د بدلون په حق له خوشبینه اوسېدل د لرې خبره ده
او راځي چې وسم د فیاض خیشکی په غږ دا سندره واورو
دایا کلچو زړه دی ولې راټ په یو ملک کې وخت خود سره بادشاہان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دے خدایا ولې خوشحالی دې کړنا یا وا ولې مال دې د ولې طاقت راکو
خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا
یار
بہادر راکا کو ہمت نرا کوی غیرتی رو راکا کو غیرت نرا کوی سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا سار کرن شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا اکل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را اوسی نلو
یارا فیاض خشکی پغاگ مسندر واوری دا نهنی میں بجے شو پی خبر کی او کابل کی نه بجے دا خبرون لنڈیس د پاکستان پوز ویلی په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت لپاره ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. پوز اماړي کو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل د پروژو د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوز له نهو بیټالینونو جوړوي. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات کار ساتونکي روزلي دي. بیگا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی ورته ژر روزنه ورکړي. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې 13 ورځ د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. د مسعودو وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق د برید پړه منلي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبه یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته ویل د خونړیو د یادو خونړیو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د خبرو پر مهال اوباما وویل ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 10 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې کې د چین د صدر دوره د پاکستان په نقطې نظر ډېره د اهمیت وړ ګرځولي او ویلي دي چې د دې اندازه دینه لګېدای شي چې دواړو ملکونو ترمنځ 55 معاهدې او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو چې مالیت یې 46 اربع ډالره دی. ادارې زیاتوي د پاکستان او چین مستقبل یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان وړومبی ملک دی چې چین سره سفارتي تعلقات قائم کړي وو. ادارې مخکې لیکي د چین معیشت ته د نورې ترقۍ ضرورت دی او که چین خپل سینکیانګ صوبه کې صنعتونه لګوي او نړۍ ته د سرمایه‌کارۍ موقع ورکوي نو چین ته به د پاکستان ضرورت وي او د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راهداري د دې سلسلې یو کړی ده. ادارې په وینا که د اقتصادي راهداري د منصوبې مطابق پوره کیږي نو چین کې به د ترقۍ یو سیلاب راشي د څه ګټه به چې پاکستان ته هم رسي. ادارې مخکې لیکي معاشي ترقۍ لپاره امن لازمي دی او د دې راهداري لپاره د وسلوالو او جرایم پیشه عناصرو خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې اخیرې کلي کې د افغانستان نوی حکومت هم د امن په اړه مثبت کردار لوب او دا حقیقت واضح دی چې په دې منطقه کې د ترقۍ عمل شروع کولو لپاره ټول لبه د خپل حصې کردار لوبول وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې امن پسې کېدو سره چین سره شوي معاهدو باندې عمل درآمد یقیني جوړېدای شي. د چین لخوا د ضرب اس اپریشن کامیابۍ په اړه تبصره په ملک کې د ترقۍ د بیا شروع کېدو طرف ته اشاره ده. ادارې وایي چین سره چې په کومو معاهدو لاسلیک وشو نو په هغې مکمل عمل درآمد لپاره په پاکستان کې امن ضروري دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال د عربونو روپو گیس په اسره خلکو لخوا پټول کیږي او شاخوا هم دومره مقدار کې ضایع کیږي. هم د ادارې په وینا چې د دواړو طریقو په وخت نشاندهی او مخنیوي په اړه هم څه نظام نشته. ادارې لیکي امریکا او نورو ملکونو کې په دې اړه مؤثر نظام موجود دی. کچرته گیس خارج کیږي نو د گیس محکمې ته د مرکزي نظام په ذریعه اطلاع ملو شي. خو پاکستان کې نه صرف د کارخانو او فیکټریانو مالکان گیس پټوي بلکې د گیس یو مافیا موجوده ده کوم چې په کورونو کې جیلي کنیکشن لګوي. ادارې اخیر کې لیکي د دې د مخنیوي ذمہواری د ګیس کمپنیانو او د حکومت ده. باید چې تر کې یافته ملکونو غوندې یو مؤثره حکمت عملی خپله کړی شي او د زیات بیلونو سزا غریب ولس ورنه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که پاکستان د وسلوالو طالبانو د خطر په مخنیوي او د هغوی په ختمولو کې پاتې راځي، نو د پاکستان او چین ترمنځ به د اقتصادي لار پروژه څنګه پرمخ ولاړ شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د نړۍ د نورو یو شمیر هیوادونو برعکس په افغانستان کې فرقه ایز تاوتریخوالی نشته، خو د یو دیرشو مسافرانو تښتونې پیښې د هغه هیواد شیعه هزاره ټولنه اندېښمنه کړې ده. ندوارو لیکنو مهمی برخی اسرار عالم مومان داوروی.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چین هڅه کوي چې د پخوانۍ ریخم ولار په څیر داسې یوه نوې او جدید لار جوړه کړي چې له مرکزي ایشیا او غربي ایشیا نه تر د منځني ختیځ پورې او بیا یورپ ته تیره شي. دا هغه ستراتیژیک پلان دی چې د چین ولسمشر ورته د یوې پټې یوې لارې پراجیکټ وایي. د اقتصادي کوریډور په نامه دغه لار چې پکې سړکونه، ریلوی او پایپ لاینونه شامل دي، د پاکستان له هغې غریبي بلوچستان صوبې به تیریږي چېرته چې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ آزادۍ غوښتونکو وسلوالو لخوا روان عملیات د یاد پلان د کامیابېدو په اړه پوښتنې راپورته کوي. سفارتکار او د چارو څارونکي شکونه لري چې آیا پاکستان کاشغر گوادر پروژې ته د امنیت ورکولو جوګه دی او که څنګه. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې یو غربي سفارتکار دا پوښتنه راپورته کړې وه، که چیرې پاکستان د طالبانو د خطر له منځه وړلو لړ کې ناکامه کیږي نو څنګه به د چین دغه پروژې پر مخ ولاړې شي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د چین لخوا د سرمایه‌کاري پروژې په ایشیا کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکي رول عکاسي کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې چین د ماونټ ایورسټ غر لاندې د ریلګاډي لپاره د سورنګ ویستلو منصوبې هم اعلان کړې. د دې ریل پټلۍ سره به د چین تر کنټرول لاندې تیبت سیمه چې له وړاندې د خپل تجارت لپاره په هند تکیه کوي له نیپال سره وتړل شي. بلخوا واسټ جورنال لیکي په افغانستان کې د یو دیرش مسافرو تښتونې د دې هیواد شیا اکثریتي هزاره ټولنه اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د نورې مسلمانې نړۍ برعکس فرقوي تشدد شتون نه لري، خو یا تښتول شوي کسان چې تقریبا ټول هزاره ګان دي، دې ته په کتو سره هزاره ټولنه دا فکر کوي چې ګینی دوی اوس په دې هیواد کې د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. که څه هم د دغه کسانو د تښتونې پلا چا نه ده منلې، خو افغان چارواکي پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې په لاس کې دي چې وسلوال یې د پخواني طالب قومندان مولا منصور دادالله وفادار وو او په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. البته سنی مسلک طالبانو په وار وار د فرقه ایز تشدد غندنه کړې او په دا قسمه پیښو کې یې له لاس درلودلو څخه انکار کړی. افغان چارواکو څو وارې د یادو مسافرو د خوشي کولو هڅې کړې دي، خو تر دې دمه ناکامه دي چې له کبله یې د تښتول شوو کسانو په خپلو خپلوانو کې مایوسي په زیاتېدو ده. تېره اونۍ افغان ولسمشر هم د ځنو تښتول شوو کسانو له خپلوانو سره لیده کاته وکړل چې دوی بیا وروسته وویل چې اشرف غني ورته ویلي چې هغوی د دوی د خپلوانو د خوشي کولو ضمانت نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تښتونو روانې لړۍ هزارګان د 1993 کال د ابشار عامې ټولوجنې په څیر ویرولي دي. دغه ټولوجنه کې په سلګونو هزارګان وژل شوي وو. دا په افغانستان کې یوه د خانه جنګۍ له بدترینو پیښو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رویټرز خبری ایجنټ په یو رپورټ کې وایي د اروپای ټولنې غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په لکسمبورګ کې اروپا ته په ناقانونه توګه د ورتلونکو خلکو او په سمندرګیو کې د کښتیو ډوبېدو له کبله د کډوالو پر وژنه خبرې کړې دي. شاهین بونیرای د دې رپورټ له مهمو برخو سره.
رویټرز لیکي د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې د مالټا وزیر اعظم جوزف موسکا ویلي چې د لیبیا د سواحلو سره د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله د 900 کسانو د مړه کېدو ویره ده. دا په موجوده وخت کې د مهاجرینو په سمندر کې د ډوبېدو او ژوند بایللو د ټولو نه لویه پیښه ګڼل کېږي. اروپایي چارواکي په دې هڅه کې دي چې د هغه مهاجرینو په اړه یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې د انساني حقونو سره سم وي، کوم چې د افریقا او ایشیا نه د سمندر د لارې اروپا ته راځي. دوی هڅه کوي چې د دې پالیسۍ سره بحران نور خراب نشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته ویلي یوازې د مهاجرینو د لټون او د هغوی د ژغورنې سره به ستونزه هواره نه شي، ځکه چې بیا به د انسانانو په سمګلینګ کې ککړ مجرمان نور خلک په کښتیو کې اچوي او د سمندر د لارې به رالیږي. خو ولې د تیر کال راهیسې د اروپایي هیوادونو لخوا د لټون او ژغورنې په هڅو کې د کمی له کبله د سمندر د لارې سفر نور هم ستونزمن شوی دی او په سیاستدانانو فشار ډیریږي چې هغوی په دغه اړه زړه نرم کړي. د ایټالیې لپاره د مهاجرینو د نړیوال سازمان مشر فدریکو سودا خبري اجنس ته ویلي دا یوه داسې انساني ایمرجنسي ده چې زموږ د ټولو د پام وړ ده. که چیرې د لیبیا د سواحلو سره د کښتۍ ډوبېدو له کبله د وژل شوي کسانو شمېره ټیک ومنل شي نو د روان کال د پیل څخه تر اوسه په میډیټرینین سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره به 1300 ته ورسیږي. د ایټالیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې پیښو سره د اروپا نوم د خطر سره مخ دی. نوموړي زیاته کړې هغه دا خبره د میاشتو نه کوي چې اروپا دې په دې اړه نور ګامونه پورته کړي.
د افغان ولسمشر ویاند وایي اشرف غنی به له خلکو سره تر مشورو وروسته د دفاع وزارت نوماند ولسي جرګې ته ور وپیژندي. اجمل عبید عابدی بیگا مشال راډیو ته ویل ولسمشر به د هیواد ګټو په پام کې لنیولو سره خپل پریکړه وکړي. هلته د ولسي جرګې لومړی منشي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د دفاع وزارت کاندید د ولس استازو ته ورمعرفي کړل شي چې د باور رایه واخلي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
افغان ولس مشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وکړې.
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړ دی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو له مخې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ګټې او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسي جرګې د شنبې په ورځ د 14 وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. مخکې د ولسي جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رایه ترلاسه کړې وې. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسي جرګې ته فکری. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ورمعرفي کړي.
ما امیدوار سم چې هر څه زودتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رایه واخلي.
همدارس کارپوه هنوای چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالي د خلکو لپاره غنی امنیتی او اقتصادي اندیشنې رامنځته کړې دي.
نو ننګرهار ولایتي شورا غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت امنیت ټینګښت په موخه د هلته د سرتیرو او ملي امنیت ادارې کارکونکو شمیر ورزیات کړي. دوی تیر ورځ سره یو احتجاج وروسته خبریالان ته ویل ننګرهار له پاکستان سره پر پولو پروت دی چې له کبله پکې د وسلوالو فعالیتونه زیات دي او همداراز آبادی هم زیاته ده خو د امنیتي سرتیرو او استخباراتي کارکونکو شمیر پکې کم دی. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو له ولس سره به کابل ته احتجاجي لاریون وکړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي چې د سه شنبې په ورځ د احتجاج په توګه په یو خیمه کې راټول شوي ول، له مرکزي دولت نه یې د دغه ولایت دپاره د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. د دغه شورا یو تنغړي جاوید زمان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په ننګرهار کې تر 3 میلیونو پورې خلک ژوند کوي خو د امنیتي ځواکونو سهم د 1.3 میلیونو وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
اوسنی کوم تشکیل چې دی دا موږ ته کفایت نه کوي او د موږ جدي غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه، فوقلاده استازي احمد ضیا مسعود نه، د ټولو نه ده چې موږ ته دغه د ننګرهار تشکیل را زیات کړي، که ملي امنیت کې دي، که په سرحدیانو کې دي، که په اردو کې دي او که پولیسو کې دي.
د ولایتي شورا یو بل غړي ذبیح‌الله زمري نیوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تیر نظام په څیر ننګرهار سره د مور میری سلوک کوي.
موږ د ننګرهار امنیتي مسؤل مسئولین کشفی ارگانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو زمون کم ده. زمون جدی غوښتنه افغانستان ټول لوړ پلو چارواکو نه ده. زمون نفوذ هم په نظر کې ونیسي. زمون وګو سرحد موږ د پاکستان سره لرو. سردی او دوړې د تر ختمېدو پورې په ننګرهار کې ډېر جنگونه په شدت سره ادامه پیدا کوي او زمون ډېر ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تیر نظامونه زمون د ننګرهاریانو د حق په مقابل کې دګونی چلن کړی چې دا زمونږ د پاره د زغملو وړ نه.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کمول په خپلو خبرو کې وویل که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لویو جنایتونو مخه ونیسي نو ژر تر ژره دې د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري. خدانه خاصه د ننګرهار وضعیت همدا د شان باندې مخکې لاړ شي. ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي. نو هیله غوښتنه او ارزو مو د مرکزي دولت نه ده چې څومره زر کېدلی شي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو تشکیل اضافه کړي.
دی وایي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي، ولسونه به راپور تکړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکز ځي او خپل حق به ثابتوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او راځي چې وسم د شکیب سوزان په غږ سندره واورو.
پغام سرکڑم عشق نام رادا خاص پغام سرکڑم عالم زیست و روزگار کا زیتل خونے جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیتل خونے جگر نام رادا کاس پغام سرکڑم فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیانو کھلکم عشق نام رادا تاس پغام سرکم کس بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا چھا کس بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر
دا مشال راډیو ده. د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د لګکو یا اقلیتونو حقوقو ساتنې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی. د کمیشن مشر زهری یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دا د حکومتي مشرانو ناکامي ده چې د هیواد ټولو وګړو ته یو ډول حقوقونه نشي ورکولای. د لګکو ټولنې مشران هم پر اوسني حکومت انتقاد کوي چې د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په بلوچستان کې میشتو ځینو هندوانو وویل د امنیتي ستونزو له کبله ډیری هندوان هند ته کډه کولو ته اړ شوې دي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي البته دا ردوي چې ګواکې حکومت د اقلیتونو لپاره هیڅ نه کوي. تفصیل د انیسه اجمل پر رپورت کې.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې ځینو اندوانو ویلي دي چې د امنیتي مسئلو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. د خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې ځینې مختلفې ډلې یې زوروي چې له وجې ځینې خلک د هند په لور روان شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اتم لال، دی ولاړې انډیا ته. یو بل و رام لال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، اوس موږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر اندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب
ہندوان دل سے آزاد دی بابا مسائل داج مز الفان اڑی بیا حالت اغوا کی اغوا سبات بیا وجنی.
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او حقوقو په اړه هیڅ بل نه دی منظور شوی. د ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف وایي چې د هیواد ټولو وګړو ته یو شان حقوقونه نه ورکول د حکومتي ادارو ناکامي ښایي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره وړاندې هم ډېر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي.
تر ټولو لومړی خو دا د حکومتي مشرتابه کمزوري ده چې که هغوی بلونه منظور هم کړي نو باید چې بیا هغه په سمه توګه عملي هم کړي. په پاکستان کې اقلیتونه د ډیرو مسلو سره مخ دي. که د اقلیتونو پر ضد کومې پیښې شوي دي نو باید چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شي او پر ضد یې کاروایی وکړل شي، خو تر اوسه چاته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
د ایچ آر سی پی تر مخه په پاکستان کې تیر کال د اندوانو ځینې عبادت خانې هم په نښه کړل شوي دي چې پکې په پېښور، بدین، لاړکانه، حیدرآباد، ټنډو محمد خان، په مندرو حملې کول او یا سزول شامل دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي دوی د پاکستان حکومت ته ډېرې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره سم اقدامات پورته کړي، خو وایي چې د امنیتي مسئلو پر ځای د اقلیتونو نورو مشکلاتو ته هم پاملرنه نه کیږي.
بدقسمتی دا ده چې موجوده حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او دوی په مسلسله توګه په نښه کول کیږي. د اقلیتونو د تحفظ په حواله که په آئینی لحاظ سره وي او که قانوني، خو د پاکستان موجوده حکومت دې لړ کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د اقلیتونو یو کمیشن دې جوړ کړل شي، خو بیا هم حکومت هیڅ ونه کړ. د دې حکومت په کارکردګۍ زموږ ډېر تحفظات دي.
خو بیا د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړي باون داس وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد پیښې او هغې ته دړکې ورکول ختم شوي نه دي، خو تر ډېره پکې کمی راغلی دی.
د نواز شریف چې کومه تګلاره ده، هغه هم دا ده چې د اقلیتونو پوره خیال وساتل شي. مخکې به د اقلیتونو لپاره فنډونه نه راتلل، خو اوس د موجوده حکومت په وخت کې ورته مالي مرستې هم ورکول کیږي. اقلیتونو سره په بلوچستان او سند صوبو کې بیا ډېر ناجایزه کارونه کیږي. هلته د مذهب په نوم جوړ شوي مختلفې څانګې هندوان او عیسایان ډېر تنګوي، خو انشاءالله ورځ تر بلې به د اقلیتونو حالاتو کې بهتري راشي.
په پاکستان کې تیر کال د اقلیتونو پر ضد مختلف پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې لویه پیښه د کورټ رادکیشن وه چې یوه میرمن او خاوند د مذهب د سپکاوي په تور وجل شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، د خوست میوزیم چارواکي وایي میوزیم مناسب ودانۍ نه لري او د دې له کبله ډیری لرغوني آثار د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د میوزیم چارواکو وویل په خوست میوزیم کې تر باختري دورې پورې لرغوني آثار شته، خو د دې آثارو د مسلکي او فني ساتنې لپاره تر اوسه اساسي او سم کار نه دی شوی. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د موزیم د آثارو د خوندي کولو لپاره کله یوې خوافنی او اساسي ځای نشته، بل لوري ته د سیلانیانو لپاره هم دا ځای ډیر کوچنی دی. کله چې په ډله ییز ډول محصلان او یا زده کوونکي د موزیم د کتنې لپاره ورځي، نو هغوی ته په دې ډول د آثارو لیدل ډیر ستونزمن وي. د سه شنبه په ورځ د خوست موزیم مشر حبیب محمد مندوزی مشال راډیو ته وویل چې د موزیم ځای مناسب نه دی. او آثار هم د زیانمنی دول گواخ سره مخامخ دی.
داغ موزیم پا داغ که تقریب بند سالور سوا تاریخی آثار او لسی سنایی موجود دی موگ دی لرگی پا المارایو که زای پا زای کردی دی نو داغ تعمیر دی آثار یا لسی سنایی دو پورا نده جل شوا. نو موگ دا هیله لرو دی وزارت اطلاعات و فرهنگ نه چه موگ تا دیگه تعمیر دی جوڑاول پا ارتباط خپل کشوشونه سر تا ورسه و موگ تا تعمیر جوڑ کی.
دا مدنی طولن غره انور زاهد وایی کچیر پا خوز که میاری موزیم جوڑ شی نو دا آثار و دا ساتن ترسنگ با پا سیلانیان که هم دیر واله راشی.
که دا خوست موزیم پا پنی و مسلکی دول جوڑ شی لیوالوری هاگ خلق چه پا کرونو که تاریخی آثار لری دوی با تشویق شی چه موزیم تا راوڑی او لبلا پلاو با دا موزیم سیلانیان او مستبدین هم زیاد شی.
آزاد خبریال محمد زمان نظری وایی دا چه پا افغانستان که رسنه او تکنولوژی اگده سابقه نلری نو دلته د تیرو 500 کلونو آثار همدارنګه چاپی رسنه ویډیوګانی غږونه او انصرونه هم ځانګړی اهمیت لري.
زما په نظر زموږ هیواد په رسنیز برخه کې دومره خو قدمت نه لري چې موږ په هغه باندې حساب نو کشیر ته موږ 500 کاله مخکې یو رسنیز برخه یا مجله یا جریده ولرو کشیر دغه اطلاعات فرهنګ ریاست ته وسپارای شي او دلته بخوندي وستل شي اوسنی خلک او راتلونکي خلک د دغه آرشیف څخه زما په نظر خستی پد کړی شي.
د محمد الیاس په نوم یو خوستای ځوان بیا له خوستمیشت ځوانانو او خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو د کتنې لپاره د دې موزیم ته ورشي.
زه د خوست د خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست موزیم ته راشي او دلته تاریخي آثار وګوري تر څو د خپل هیواد د تاریخ سره آشنا شي. او دوی څخه دا غوښتنه هم کوم چې هغه څه چې پوهانه کتابونه مجلې او هغه څه چې دی په کورونو کې لري د خوست موزیم ته یې راوړي تر څو د خوست موزیم آرشیف بډای شي.
په خوست کې د لرغونو آثارو د موزیم او شته آرشیف ترڅنګ یو شمېر داسې سیمې هم شته چې لرغوني آثار پکې لیدل شوي دي. په تیرو کلونو کې په دا ډول ځایونو کې په پټه کیندنې شوي او ورڅخه ترلاسه شوي آثار ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شوي، خو تر اوسه هم د دې آثارو او کانونو د ساتنې لپاره د اړوندو ادارو لخوا د پام وړ کار نه دی شوی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې درته اوس تاسو فندیار مومند په غږ سندره در خبرو.
پنوم جون دے دے پنوم ساخلی پنوم جون دے دے پنوم ساخلی یا هم د جون په بیا تاخلی یا هم د جون په بیا تاخلی پنوم جون دے دے پنوم ساخلی پنوم جون دے دے پنوم ساخلی پختنونا چیرنا اخلی یا هم د ژوند په بیا تاخلی یا هم د ژوند په بیا تاخلی پنوم ژوند دے دے پنوم ساخلی پنوم ژوند دے دے پنوم ساخلی
وجنی پست گنا مہر اور سی وجنی پست گنا می پویا بیا خلی پست گنا می پویا بیا خلی بیا ہم دجول پبیا تا خلی بیا ہم دجول پبیا تا خلی بنوم جول دے دے بنوم ساخلی بنوم جول دے دے بنوم ساخلی